احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکي ناروغۍ د کووید 19 په ګډون تشخیص شوي دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د روانې میاشتې له پیله تر 13 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1,150 افغانان د پاکستان او ایران ستانه شوي دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتنه مړه شوې دي. د طالبانو په واک کې بختر ژانت نورستان د امنیت قمندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیره شپه د کامبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په داوطلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او و به چاري او سزا به ورکړي. ښاغلي مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی له ملاتړو سره یو ځای سخته سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلي مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید په اړه په یو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریځ روښانوي. د سیشن بی پورست د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږ کسان پکې ووژل شول. روسیې تیره شپه د اوکراین پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې په لسګونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړي چې له مخې یې په لسګونو زره مامورین تنقیس کېږي.
خلق چې غیر مسلکي دي، ډاکټر مسلک اړوند زده کړې نه لري، هغه پاتې کېږي او د مسلک اړوند چې دی زده کړې کړي دي هغه لرې کېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیه په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمېر دا اندېښنه لري.
من غواړم چې منطقوي قراردادونه وشي، ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیږو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د بزګرانو یو اندېښنه در سره شریکو.
دلته د موج منځ خپل منځګه مچ دو څلور جره به دو دا کې درې جره به نوړې د یواد به پټه را پاتې دی برنه وشه زیات به خیر او تان د خمنو کې د نارم را نوړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پهونی او لوړو ډاکټر وزارت اړوند کارکونکي د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دی. ازادي راډیو ته د طالبان حکومت د پهونی وزارت تشکیل د تنقیساتو پر سیدل تر هکې چې د دوی په حکومت کې به سرچینه شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر 9000 ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ټاکل شوی تر 4500 پورې د دې وزارت کارکونکي تنقیس شي. د طالبانو حکومت وایي دا تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د ښه مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابیلو دولتي ملکی او پوځي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره پریکړه وروسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړی دي. ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې شریکه کړي راغلي، ټاکل شوی 9,450 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابیلو بستونو کې په دندو بوخت دي تنقیس شي. دا طرحه چې د 1404 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي، هغه کسان تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې ترلاسه کولی، خالی بستونه، د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې یې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر شوي، د طالبانو د حکومت دا پرېکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه شان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ای وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 9000 بستونو کابو 4500 د تنقیساتو لیستونو ته برابر شوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې پوهنتون کې 119 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیساتو لیستونو ته برابر شوي چې په خبره یې ډیری د دکتورا او ماسترۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 19 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفک کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو ډلوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیساتو پرېکړه غندي. ښاغلي فایق د اپریل په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظمې هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول، هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې، د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پرېکړې هدف د بیوروکراسیو مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیس او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولی شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیس راغلی. په ملکی برخو کې په 80% تنقیس عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دغه شان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې تنقیس شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وایي په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپاره کړي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلی میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. د دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون له پراخو نیوکو وروسته د طالبانو عدلیه وزارت وویل هر څوک یا رسنۍ چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسه کوي. روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیکې پریکړو لپاره نه بلکې د عملي پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لري شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړي حتی مخیلې دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واکته ورسیږي. د روسیې له خوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي خو هیڅ یو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یوشت مرافان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوی وای د دغه هیواد لخوا د دوی د بیسو د نه تمدید لامل پولیسو نیولې او بندیان کړی دي. دوی لاسادی راډو سره په خبرو کې د هند له حکومت په نیوی ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان محصولونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما چه بده باش داشته باشیم به ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چه د هند له بنگلور پوهنتونه د سوداګری د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای. د هند حکومت ویزه نه د ورتم بیت کړي چې لامل یې د دغه هیواد پولیسو نیولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزه ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولي او د یې بندي کړای دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې هڅو کومه پایله نه ده ورکړې.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
مو ویزه ختم شی پیتی او د ویزه د نشتون لامل مو ځانونه ملګر ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپل اسناد او چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم پولیسو ځنیولې يم. اوس داسې ځای کې يم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. مو په زلونو په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منونکي نه دي او موږ نه درکوي.
نوموړي زیاته کړه چې هر محصل باید له 50 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزه نه ده ورته تمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د ده ملګری هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو بر ما دو بار استې ویزه دادن که یک بار
دوی دوه ځله زما ویزه تمدید کړه. فعلا ویزه نه لرم او په کور کې بندي یم. بهر وتلې نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پرته بندي نه کړي. دا ډیره دردونکې ده. فعلا چې زمونږ ملګری زندان کې دي
په هند کې دغه افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوي معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومته په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او له ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ور هواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د دغه افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. کړي، خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسولګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسولګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
مونږ د افغانانو د ستونزه مونږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسولګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. مونږ ستونزه په دهلی کې زمونږ سفارت سره شریکه کړي. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ضابطه پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاس کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي و چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سنبله میاس کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي و دا چې د هند حکومت ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه شي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکېچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري او هڅه کوي چې د خپلو زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ شي او د خپل مسلک له لارې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته یې په آنلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو له تود هرکلی سره مخ شو.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پوهنتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده یې خلاصه شوې ده، اوس پولیسو نیولي دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون ځنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلګام کې د سیشن بی پورس پر سیلانیانو په برید کې پلسکونو کسان ووشل شول او ټپیان شول. صفی الله سنکسی او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوسیا سند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ شو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Treaty will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de 1960 kal tadun basem disti uzandawal shi soch Pakistan le pulo bar le tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti utadal shi kum khalak chila ghilari hind tatlali de meter lumrai bertastani da shi Pakistani atbaba da sark de visa maafiyat pa khatar hind da safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta da dawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che padi visa dam gade hind ki di bayat tar atat salukto saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند د اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملي کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 تر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه ملکي سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شوو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنیو دغه برید ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې د عامو وژل شوو سیلانیانو مړي په میدان پراته دي او خلک له ویرې منډې وهي. د سویش دې په نوم یو هندي سیلاني چې له دې پیښې روغ وتلی اسوشیټډ پریس ته وویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ نزائی خلگو سر خبری کولی چی ناسا پا خلگو منڈی شروع کڑی مجھ بار خطا سو زمر سر نجدی او ریستوران ہو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کڑا
چھے بندے تھے ہم چھے بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوې ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماتانو او غړو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماتانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې و برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي له قزاقستان سره د ترانزیټي او سوداګري سو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونې داسې مالکی شي چې د قزاقستان د ستر اعظم مرستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې له طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دې لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړی خان جان الکوزی که څه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي، خو وایي که دا شان قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنه وي.
دواړې مچې منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ چې قزاقستان ته رسیږو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو، نو په دې خاطر باندې که درې اړخیزه قرارداد نه وي په یو شکل باندې مشکله ده.
د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند له سرپرست وزیر ملا حمیدالله اخونزاده سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي، او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د 40 هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوي د اپریل په 1 کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان د دې ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لري دی، یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. ښاغلي دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبرې افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپله په صنعتي سرمایه بدله کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټولو کې موږ فریب خوړلی ده یا تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ ځکه ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي او دا اقتصاد په دغه صورت کې کیږي، بیکاری هم له منځه ځي.
نوموړی وایي که مبالغه ونه شي، دا مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات، چې دا سوداګریز کچر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبره په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیز هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبره یې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي، قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې 430 میلیونه ډالرو ته رسیده، چې 540 میلیونه صادرات او 350 میلیونه واردات و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل، سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دا یې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلې، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار ادا کړې چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه او د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکي وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخواني جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویجاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکي چې کورونه او ځمکه د شمال خوړ په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د غوښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېری د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرستهونه کی د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درې تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل،
دلته خو د موج منځخ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړي د هېواد دوې پټۍ را پاتې دي، چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن وکړ، د نرم را نوړي ټول ډیونه مات کړي دي.
دا دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخې ځمکې را نوړي، دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خیوړې، دا خو ټولې هغه شا چاته دوه پټۍ ور پاتې، چاته یوه پټۍ ور پاتې، چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
پس سره به دغه موږ به وسیلو دوه سیوه جن نشان شو، پرځم دولت کومه کو نه کی مزرا ما سیک ما کو نه کی مزرا خریه ما بسر کومه کو نه کی موږ هڅه پز کی بل موږ د پښې خطرام دوه خپل سیوی دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېری دوی ته با کیفیت کار وشي، د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تر شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل،
دا دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو، موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د دې چې دا چې یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وای مسته له خوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی خنه جوړ شوی په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل،
اوس هم چې هر چا عریضه کړې دي یا کوي انشاءالله الرحمن غوتم امید ور کړی دی، هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړی دي، مؤسساتو سره هم شریکی کړی دي، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي، خلکو غاګ مور سوال او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله سریزه کړی دي، کارونه مور ته کړی دي.
یاد دیوی خوز د ابو هوا او اقلیم له نظر پسپرنی او وړي کې تیز باران او طوفان نلري، چې له کبله ستر ستر سیلابونه راوزی او ځینې وختونه د آبادی او کرنیز زمکو دی ویجاړولو او حتی د ځانی زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړون او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیلې مېمونې ترنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست سره خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان وه چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کړ بیا دی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه وروسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به دی د عباسي مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته دی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیا ده نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنې کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کړي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زمان ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زمانو اړیکه د طاهر په پرتله ډیره شوې او د طاهر د منونې سره سم د ده زمانو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زمانو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځورل لامل وګرځي او د دې کورنۍ ورستنۍ واکمن یا سړی چې وو هغه محمد بن طاهر په نمور په 250 کال کې د یعقوب لې سفری د خوانی ولکېږي او نموري بیا په همدغه زندان کې خپل صاحباسي او مرکېږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر وو، دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاري بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نا څه شوي وي او د دې ترڅنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوي وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانه هر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې او په 211 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړي بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 298 کال کې دی وژل کیږي. د دې څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د دې د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي له خوا وژل کیږي او د مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ وو. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه وو، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وشوه. او ځکه پر دې سربېره چې د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هېواد مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن زهاق گردیزی هم د هغه د راپور لمخي د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شریعي موازین وذکرې او دوی به د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې یعنی د اشکار کې وي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی وو. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړاله. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ولایت د سیاست پلوي وو او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو ویلاتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحو عالم وو او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د خیرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه پوهیږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهیږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې ونې اتره نو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیا ستا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس تویم هله د چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لده چې دوهمه پاچاهي ته څنګه دوهم ځل واري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پاچاهي دوران ته راول دي. نور از خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شوشګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ ترمات څخه ورسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت رسیږي. په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شوشګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحات کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمیر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه پر اساس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردګ د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سو او پر دولتي چارو باندې خبري او تصمیمونه ونیول سو. په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي د پوزي زده کړو وروسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې برخه کې ډېر پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه. هغه صنایع چې هغه خلکو هغه ته ډېر اړتیا درلوده صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې په مخکې به په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي. هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدل شوه یعنی نور ښوونځي جوړ شول او تعلیم او ښوونه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوزی شوزی هم جوړ سولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمسر نهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ یې پوستي ټیکټ هم چاپ شو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړ سولې هغه فعال سولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی د دغه ترمنځ چې کومې خبرې جریان درلودې دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل ځکه انګلیسیانو په افغانستان
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چوي امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبوره سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دوی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دې آزاد سي. او دغه فرمان مخکې لدی چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویم پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده وه او خواشینی وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمورکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فور وارد د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ملا الدین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم کنور سیمګې د انګلیسان پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړه څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه و چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسانو د بیوان په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولې دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، په لاله بیوندي په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې ملالۍ بیوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې دا په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړ او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې ملالۍ بیوندي د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیان تروهیا ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بده یار په ویډیو کې د چشلکی باغ کې ګلګلاب او شربې ویډه کپه بایوان کې شهید نسو خدای جلاله بیرنګی ته دي ساتنه. دا هغه صوبای ته چې ملالۍ بیوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملالۍ بیوندي په لاس کې نیسي او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جګړه کولو یو شدید روحیه پیدا کوي پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې اوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ زده لیوي او ورڅخه ګټه به واخیستی وي. تر نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر خپل کې درس پرې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت لري شي چاري
شمال و مازی گرو شیرین جانان متل مسافرو زمانه زنگی او الله خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا خم دمرا می پکار بچی جونده ده جرا زکرا زید رو می نره دی خالب داشتا دن هست زیده جرا زکرا زید رو می نره دی جرا زکرا زید رو می نره دی